tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
سلامونه زلیم سپیچلی اما دی نیو ساوت ویلز ایالت اوسیدونکي په استرالیا کې لکه څرنګه چې موږ تاسو د دې شاهدان یو لڅلورو کلونو را پدې خو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت ونیو او افغانستان ته دوی راغلو خځینې سې کولای چې په آزاد توګه باندې ژوند وکړي، خځینې سې کولای مکتبونو ته ولاړې سي، خځینې سې کولای پوهنتونونو ته ولاړې سي، اته د کار اجازه هم نه لري. په څلورو کلونو کې بیلابیلو حکومتونو، بیلابیلو هیوادونو، د بشري حقونو سازمانونو تل خپل غږ اوچت کړی دی. په دې وروستیو کې د آسترالیا حکومت هم چې اعلان وکړ د هدفمندو بندیزونو او سفري محدودیتونو دغه اعلانونه، زه شخصا ستایم او دای د بشري حقونو او عدالت لپاره یو تاریخي ګام اخیستی دی. دا یو زړور ګام دی چې تر اوسه پورې د طالبانو په مقابل کې هیڅ یو هیواد دغسې یو ګام نه دی پورته کړی او د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره هیچا تر اوسه داسې غږ نه دی پورته کړی. زه هیله منده یم چې پر طالبانو باندې دغه محدودیتونه، دغه هدفمند بندیزونه او دغه فشارونه یو څه تاثیر وکړي. حداقل دوی وکولی سي چې پر ښځو باندې دغه بندیزونه کم کی او تر څنګ د مکتبونو دروازې او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي. زه هیله منده یم چې د بشر حقونه سازمانونه او تر څنګ هغه سازمانونه چې د ښځو د دفاع لپاره په نوره نړۍ کې دوی غږونه پورته کوي وکولی سي چې په ډیر نږدې موده کې، زه هیله منده یم، دوی د افغان ښځو لپاره هم یو څه کار وکړي تر څو پر طالبانو باندې فشار راسي او د ښځو دغه حقونه چې څه دینی حقونه دي چې هم څه هم بشري حقونه دي، د طالبانو حکومت دغه بندیزونه کم کړي او پر ښځو فشارونه کم کړي، د دوی پر مخ باندې د آزاد ژوند هغه دروازې خلاصې کړي.
د اس بي اس پښتو څنګه قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه سمی محمد یم، نیوکاسل استرالیا کې ژوند کوم. زه د هر هغه اقدام ملاتړ کوم چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او ټولو لس د حقونو د خوندیتوب لپاره کیږي. بندیزونه که څه هم بشپړ حل نه دی، خو نړیوال ته دا پیغام ورکوي چې د افغانانو حقونه د هیچ چا لپاره د سترګو پټولو موضوع نه ده. هیله لرم چې دا ډول فشارونه د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړي، نه دا چې عام ولس وځوروي. موږ تیر کال د استرالیا پارلمان ته په خپله ریزه کې د افغان نجونو پر زده کړې د طالبانو بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه، او د طالبانو بندیز مو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو څخه شکاره سرغړونه بللې وه. ما خپل عریضه کې د استرالیا پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بیا پیلېدو لپاره سمدستي اقدام وکړي. ما خپل عریضه کې د طالبانو هغه هڅې غندلې وې چې ماشومان د افراطي ایدیالوژي سره آشنا کوي او د نړیوال امنیت لپاره ستر ګواښ دی. ما هم غوښتنه کړې وه د استرالیا پارلمان نه چې د جرمونو نړیواله محکمې وهڅوي چې د طالبانو له لوري د بشریت پر وړاندې د جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. بل لوري بیا دا محدودیتونه د استرالیا دولت خپلواکي ښیي چې د یو ملت لپاره یو قوي دولت کېدای سي. زه د استرالیا د حکومت نه مننه کوم چې د حق آواز ته عملي رنګ او عملی ګامونه ورکړه. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمان موزایر سافیده او دلته په استرالیا کې د جنوبی استرالیا اوسیدونکی یم او دلته د جنوبی استرالیا د پښتنو ټولنې مشري هم په غاړه لرم. زما نظر د استرالیا د هیواد د بندیزونو په اړه چې پر طالبانو یې وضع کړي دي یو ادنا عمل بولم، او زما په اند دلته نور ځایونه دي چې هلته باید کار وشي کوم چې د استرالیا په وس کې دي، او کولای شي چې هغه افغانانو ته د ویزې ورکول دي کوم چې دوی خپله تصدیقوي چې افغانستان کې ډېر ظلمونه روان دي او هلته د ښځو حقوق او هر څه پایمال کېږي. نو بیا ولې دوی په روزانه ډول په درزنونو د افغانانو د ویزو اپلیکیشن یې دا رد کوي، په حالن کې چې دوی کولای شي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. دویم د کرکټ موضوع ده چې د افغانانو د خوشحالۍ و پلمه و هغه لغوه کړی دی. دریم د افغانانو نیول په نورو ملکونو کې، کوم افغانان چې دوی سره اوږه په اوږه او د دوی مخې ته سفر و او د تروریزم په مقابل کې قهرمانان و، هغه نیول کېدل او بیا به کول او په یوه پلمه او بل پلمه سره نیول، دا هیڅ افغانانو ته قابل د قبول نه دی. او داسې قیدات او هغه به د افغانانو زړه خوشحاله نه کی، او هغه ضرر او هغه خساره چې دوی ته رسیدلې ده د سقوط نه وروسته، نو هغه به جبران نشي. السلام علیکم.
هر هغه مثبت او مانادار اقدام چې د افغان شجو او انجونو لپاره د زده کړې، کار او عامه ژوندانه په برخه کې زمینه پرانیزي، د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ ده. حتی شاید د طالبانو د ځینې ټیټ رتبه چارواکو له لورې هم وستایل سي. د استرالیا حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو تر مجمع لاندې چې پر څلور طالب چارواکو یې مالی او د سفر بندیزونه په دې بنسټ لګولي چې د انجونو او شزو تعلیمی او کاری یعنی انسانی حقوقو کې د محدودیتونو د ایجاد لاملین دي، شاید یو ډیپلوماتیک جوابي اقدام وي. خو باید دا هم هیر نه کړو چې طالبان د خپل ځانګړي دینی او دودیز تعبیرونو پر وړاندې نړۍ سره تعامل غواړي چې د دوی له ځانګړي معرفت پیژندنې څخه منشا اخلي. د طالبانو سره د اړیکې سوابق دا په ډاګه کوي چې یوازې په سخت فشار او مستقیم ډیپلوماسۍ تکیه کول اکثرا معکوس نتایج ترلاسه کولای سي. حتی د ښځو د لا انزوا او تجرید باعث کېدلای سي، او دا هغه څه دي چې هیڅوک یې غوښتونکي نه دي. نو ځکه باید بدیلې لارې ولټول سي. په ځانګړې توګه د واقعي مثبت بدلون په موخه دوم مسیر ډیپلوماسي یا په انګریزي اصطلاح کې چې دوی track 2 diplomacy ورته وای باید ورسی، یعنی په افغانستان کې دیننه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، نور غیر رسمي با نفوذ کسانو سره تدریجي او غیر رسمي خبري هغه دروازې پرانستلې سي چې رسمي ډیپلوماسي نشي ترلاسه کولای. د افغانستان د کلتور او فکری واقعیتونو سره سم دا ډول تعامل او اړیکې کولای سي ورو ورو داسې بدلونونه رامنځته کړي چې د ښځو او اقلیتونو حقوقو ته پکې درناوی حاصل سي.
زما نوم عرفان الله عابدی دی. زه د امپاورمنت نتورک بنسټ ایښیدونکی یم، کوم چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د پټو ښوونځیو شبکې لري. د یو داسې کس په توګه چې د طالبانو تر سخت ظلم لاندې ژوند کړی است، د نجونو د تعلیم د بندیزونو شاهد پاتې شوی او د هغوی د زده کړو حقونو د ساتنې لپاره مې شخصي ګامونه پورته کړی است. زه د استرالیا د نوې بندیزي چوکاټ او د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د بندیزونو هرکلی کوم. دا بندیزونو په ښکاره ډول هغه ظلمونه پیژني چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تیرو څلورو کلونو راهیسې دوام لري، لکه د زده کړو بندیزونه، د کار محدودیتونه، د تګ راتګ محدودیتونه او د ټولنیز ژوند څخه د لرې کولو اقدامات. دغه اقدام یوازې د بندیزونو په لګولو خلاصه نه دی، دا یو قوي سیاسي او نړیوال پیغام دی چې نړۍ د بشري حقونو سرغړونو ته پام کوي او هغه کسان ته خبرداری ورکوي چې د ظلم پالیسي عملي کوي. زه باور لرم چې دا بندیزونه باید پراخ شي ځکه لا هم طالبان د خپل ظلم پالیسی په دوام سره فعالیت کوي او د دوی د فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره نور بندیزونه اړین دي. همدارنګه هیله لرم چې نور هیوادونه هم د استرالیا سره یو ځای شي تر څو دا نړیوال فشار پیاوړی شي او هغه هیوادونه او اشخاص چې د طالبانو ته سیاسي، مالی یا کوم تخنیکی ملاتړ کوي باید حساب ورکوونکي وګرځول شي. هر ګام چې د طالبانو د لوړ پورو چارواکو پر ضد پورته کیږي د میلیونونو ښځو او نجونو لپاره د امید څراغ دی. څوک چې د ژوند او زده کړو له حق څخه محروم پاتې شوی دی، د استرالیا دا اقدام د نړیوال مشرتوب یو څرګنده بیلګه ده او هغه پیغام وړاندې کوي چې د بشري حقونو سرغړونې د هیڅ ډول معافیت وړ نه دي او نه باید وزغمل شي.
اسمت بارکزایم د استرالیا ملبورن څخه. د استرالیا د حکومت نوی بندیزونه د طالبانو په لوړ پوړي چارواکو باندې افغانانو ته د نن په افغانستان کې او د افغانستان څخه بهر یو لړ امیدونه او وهم او ډار رامنځته کړی دي. موږ افغانانو د تیر څلور کالو راهیسې ډیر په کلکه غوښتي وو چې د نجونو مکتبونه پرانیستل شي، نو د استرالیا د حکومت دغه نوی بندیزونه هم په همدې رابطه باندې دي چې طالبان حقوق بشر مراد کړي او د نجونو مکتبونه پرانیزي. نو زموږ امید او هیله دغه ده چې دغه بندیزونه کومک وکولای شي او وهم او ډار مو دا دی چې هغه انجوګانې او بشري مرستې چې افغانستان ته روانې دي او تاسو پوهیږئ چې افغانستان د څلور کالو راهیسې په ډیر سخت اقتصادي حالت کې دی او یو بشري ناورین سره مخ دی، نو داسې نه چې دغه بندیزونه په افغانانو باندې په عام ولس باندې دغه حالت نور هم سخت کړي.
سلامونه منیب صاحب تاسو ته او د اسپیس رادیو درنو اوریدونکو ته. زه د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر پینی وانګ او د استرالیا د حکومت لخوا د څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو پر ضد د نوو بندیزونو د اعلان هرکلی کوم. د طالب لوړ پوړو چارواکو پر وړاندې دا ګام د استرالیا ژمنه ښایي چې استرالیا د بشري حقونو، نړیوالې سولې او حساب ورکولو ملاتړ کوي. د استرالیا د حکومت لخوا دا پریکړه طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکوي چې استرالیا ته د انساني بنسټیزو حقونو سرغړونه د منلو وړ نه ده او همدارنګه استرالیا د افغانانو سره د عدالت، ثبات او د روښانه راتلونکي د لاسته راوړلو په مبارزه کې همغږي او ملاتړ کوي.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.